مل تورمان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تورمان صاحب بفرمایید.
من نصرور صاحب سړی مشه قدر من اوریدم کو سلام د دې ساتخ پرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې شوی چې د افغان مطرح ژورنالیست او د ازادي رادیو د پخوانی مشر اکبر یازی پاړه به هم پکې واوري. نوموړی د تیر دوشنبه په شپه په امریکا کې وفات شو. خو تر مجلې مخکې د کابل د بیګانی موټر بم چاودنې وروسته حال هم درکو. تر څه د مخه خبرونه ز جمال تورمانیم او د طاهر روشان د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. د کابل امنیت قمندانۍ وایي د کابل د تیر ماښام په برید کې 15 تنه وژل شوي او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبانو په تیرو 13 کلونو کې د دې خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ له کبله لوی بایا ورکړه او پاکستان د هند کنسلګری ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې له هغه بندي هندي تبه سره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مارک محکوم شوی دی. بشپړ خبر نو واورې. د کابل امنیت قمندانۍ وایي د کابل د تیر مخام په برید کې 15 تنه وژل شوي او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په اصل شوي پیغام کې ویلي چې دا کسان ټول ملکیان دي او په وینا یې ښایي د شمیرې تغییر وکړي. وسلوالو طالبانو د کابل د تیر مخام د درنې چاودنې مسؤلیت اخیستی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا موټر بم چاودنه وه چې د دوی وسلوالو پکې بهرنیان په نخښه کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې دا موټر بم چاودنه د سیمې په وخت تیر مخام 9 بجې او 45 دقیقې گرین ویلج ته څیرمه شوې چې چیرې چې خیریه مسیح او نړیوال ادارې موقعیت لري. دا سیمه د کابل په ختیځ کې ده. ښاغلي رحیمی پر ټویټر لیکلي چې د چاودنې ځای ته څیرمه د ګازو یو ټانکر هم اور اخیستی او چاودلی دی. خو ځینې راپورونه وایي چې مرګ ژوبله ډیره ده او د مرګ ژوبله یې څو چنده تر ښودل شوې شمیرې ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان په تیرو 13 کلونو کې د دب خبره له تروریستانو ډلو سره د همکارۍ له کبله لویه بیه ورکړه. زلمی خلیزاد د همکاري یوه لویه تېروتنه وبلله چې په وینا یې طالبانو اوس درس ترې اخیستی دی. ښاغلي خلیزاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی طالبانو له ترګرو سره په همکارۍ لوی بیا ورکړه. په هغه تیر وطن سره پر دوی سخت بریدونه وشول. په افغانستان کې واک لاس او تر 13 کلو وروسته اوس دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې له ترګرو ډلو سره همکاري ورته خطر دی. لکه چې څنګه چې دوی ماته وویل له تیرو کړنو یې درس اخیستی او نه غواړي له هغو ډلو سره متفاوت او غواړي د هغو ډلو سره متفاوت اړیکې ولري. که هغه ډلې هم دا درس واخلي دا پی د یو مثبت ګام دی. خغلی خلیزاد دا محل په کابل کې دی او د موافقې د مسودې پر جزئیات له افغان حکومت سره خبرې کوي چې په تیرو شاو خلاصو میاشتو کې له طالب استاذ سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي دوی به پر دې مسودې غور وکړي او خپل دریز به وروسته اعلان کړي. افغان امنیت چارواکي د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قولي اردو ویان حنیف رضایی په یوه وسول شوي اعلامیه کې ویلي چې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفین یو مرکز یې په نښه کړ دغه وسلوال وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې د تېرې ورځې په دې عملیاتو کې 15 نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د کنسلګری ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې له هغه بندي هندي ته بسره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې په اسلام آباد کې هندي ډیپلومات ته اجازه ورکړل شوې چې د هند پخوانی سمندري افسر کلبوشان یادف سره وګوري. د لیدنه د نړیوالې جنایي محکمې د سپارښتنې سره سمه شوې ده. ایران تاییدوي چې په یوې توغندوی دستګاه کې د تیرې اونۍ چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوې ده. دا خبره وروسته له هغې شوې چې تیرې اونۍ د سټلایت په انځور کې وښودل شو چې د ایران په شمال کې د امام خمینی په نوم په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو پر مهال چاودلی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون وویل چې دا چاودنه د یوې راکټي ازموینې پر مهال شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. ګمان کېږي دا ګیس نهویشتمې دا پیښه دریم ځل دی چې ایران د روان کال په اوږدو کې د راکټي ازموینې پر مهال له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 13 پر خپل ټویټر پاڼه د رالوېدلي توغندي د انځور په خپل ورو سره په کنایه ډوله لهن لیکلي چې امریکا د سفیر راکټ د ازموینې په وروستۍ ویرونکې پیښه کې لاس نه لري. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون د ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ باندې انتقاد وکړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او منګولیایي سیالې خالتا ماژین بولټوګا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او مشارکت یو ستراتیژیک او دایمي تړون لاسلیک کوي. د کرملین په رسمي ویبپاڼه کې راغلي چې د دې تړون لاسلیک منګولیا ته د ولسمشر پوتین د دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې کیږي. دا تړون د یو بل اوسنۍ معاهدې پر اساس کیږي چې دواړو هیوادونو په 1993 کال کې لاسلیک کړی و. ولسمشر پوتین پرون له یوې منګولیایي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې نوی سند به د منګولیا او روسیې ترمن دوه اړخیزې اړیکې یوې نوې کچې ته ورسوي. ولسمشر پوتین د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته ورسېد. ټاکل شوی نوموړی به هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان پر وړاندې د دواړو هیوادونو د بریالیتوب د اتیایمې کلیزې په مناسبت جوړیږي. قدر من اوریدونکو دا خبرونه مو چې واوریدل دا د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کم او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدل شي. لکه څنګه مو چې مخکې وویل د کابل د بیگانې چاودنې وروسته حال درکو. زموږ همکار اکرام الله اکرام هم دا اوس را سره د کابل سټوډیو د تلیفون په مستقیمه کرخه دی. اکرام صاحب نوې موندنې سری نوې موسه پیدا کړې دي د بیگانې پیخي پاړه کابل امنیت مندانی وی د کابل تیر ماخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو را سره دی. اکرام صاحب کومې ربانی وکي په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
تورمان صاحب تازه جزئیات چې سوشي بي وړاندې د کورنۍ او چارو وزارت نصرت رحیمی کوم جزئیات له رسنیو سره شریک کړي غدا دي چې د 13 په دې حمله کې 14 تنه وژل شوی دي، 119 نور ټپیان دي. دوی د تلفاتو شمیرې چې دي له رسنیو سره شریک کړي، کته هم دا وایي چې وروسته شمیرې نه دي خو دستي د دوی ارقام دغه دي. شاید وروسته د تلفاتو شمیر کې تغییر راشي. شپاړس کسه په وژل شو کې دوی وایي چې ملکیان او د کمپ کارکوونکي شامل دي او همداشان 119 کسانو کې زیاتره چې دي هغه ملکیان دي. نصرت رحیمی وایي چې دغه چاودنه لومړني معلومات د دوی داخې چې دا د یو تراکتور موټر نه په ګټه اخیستنې سره شوې ده او چې په سیمه کې زیات زیان اړولې ده. یو بل مسله تورمان صاحب چې همدا اوس په سیمه کې چې زموږ خبر اعلان دی غوی وی چې ودخیل او په سیمه کې دغه سیمه خلک راوتلی دي او د کابل جلال آباد لوی لار یاند چې عبدالحق تلور لار نتر پولیسرخي سیمه پورې تړلې ده. دوی د گرین ویلج د وستلو غوښتنه کوي دغه سیمه نه، ځکه دوی په وینا باندې چې دا بار بار په دغه سیمه کې پیخي کیږي او دوی ته پکې زیان رسیږي. گرین ویلج هغه سیمه ده تورمان صاحب چې وړاندې لدینه هم دلته موټر بم چاودنی شوی دی، خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. دغه پی خاطر شپه 9:15 دقیقې لکه څنګه چې اوریدونکي تاسو وړاندې ورته ویل 9:15 دقیقې تیر شپه رامنځته شوه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت لا هم د په دغه پیخه کې د وختو تلفاتو په اړه دقیق شمیرې له رسنیو سره نه دي شریکې کړي. په روسیو کې په پلازمینه کابل په ګډون باندې په افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او حمله حملو زور اخیسته او په دغه حملو کې زیات چې زیان ورته رسیږي هغه ملکی وګړي دي. د اگست پر 18 نیټه باندې دغه سې د شپې تقریبا 9 بجې د کابل خار پښپګم ناحیه کې یو انتحاري حمله لکتر لګ د شپې ته کسانو وجل او لسلو نه ډیر ټپیان کړ. دغه حمله د واده په مراسمو کې وشو چې مسولیت یې داعش اسلامي دولت وسله والی ډلې په غاړه باندې اخیسته وو. نو په روسیو کې حمله په بیلابیلو سیمو کې زیات شوې دي. زیات شمیر کارپوهان دلیلی چې یوازینی دلیلی د سولې په خبرو کې یو ډول امتیاز اخیستل د طالبانو لوري نه بولي او وایي چې دا ډله کوشش کوي چې ځان قوي او افغان حکومت کمزور وښي. نو کبیر تر وګرځو د تیرې شپې 14 ته د تلفاتو وروسته شمیر امدادي چې کومې کورنۍ او چارو وزارت شریکې کړي دي، خو بیا هم وروسته به اپډیټ اوریدونکو سره شریکو، ځکه د دوی په وینا باندې چې دا شاید تغیرات په د تلفاتو په شمیر کې راشي. بلې ترمن صاحب
ډېر ډېر مننه. اکرام صاحب، هیله ده چې په نورو خبرونو کې هم تازه جزئیات او معلومات ولرو. قدرمن اوریدونکو، اکرام الله اکرام چې د کابل د تیرې شپې د موټر بم چاودنې په اړه ویل چې د یو ټراکټور موټر په واسطه شوې ده او 14 کسان پکې وژل شوي دي. د ټپیانو شمیر هم لسکونو ته رسیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم دا چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، احمد شیبر دغه مطبوعات ته کتنه کړې ده.
د هیل ورځپاڼه د افغانستان د سولې په اړه د یو چارواکي په وینا لیکي چې امریکا یو افغان چارواکي له طالبانو سره د سولې د تړون په درشل کې دي. ورځپاڼې د دې چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو وړاندې د ولسمشر غني د سلاکار وحید عمر ټویټ ته اشاره کوي چې پکې راغلي زلمی خلیلزاد د سولې د توافقنامې مسوده د یکشنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره شریکه کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل په پرنسپ کې په څلورو برخو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. له هغو سیمو چې د طالبانو په لاس کې دي باید امریکا او همکارانو ته د ترهګرو خطر نه وي. د بهرنیو ځواکونو وتل له شرایطو سره بین الافغاني خبرې پیلېدل او په افغانستان کې دایمي او سراسري اور بند. د هیل ورځپاڼې لیکي د سولې په مذاکراتو کې د دې خبرو سربیره د دوشنبې په ورځ په کندز کې د پولیسو پر پوسته ځان وژونکی برید وشو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. ورځپاڼې بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د تیرې اونۍ خبرې ته اشاره کوي چې 8600 پوځیان به په افغانستان کې د دې سربیره پاتې شي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بلی امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د نقش په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور د سپینې ماڼۍ جګپور یو چارواکو وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره دي د CIA حضور په پټه په دغه هیواد کې پراخ شي. ورځپاڼې دا خبره د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د CIA او پوځ چارواکي یو شمېر ملاحظات په دې برخه کې لري چې د بحثونو سبب شوي دي. د ورځپاڼې په باور دغه بحثونه به له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې کړي. وړاندې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو یو شمېر چارواکي غواړي چې د CIA تر حمایت لاندې ملیشه د ترهګرو پر ضد د یوه ځواک په ډول په افغانستان کې فعالیت وکړي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې دغه چارواکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له چمتووالي سره به دغه ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا القاعده شبکې په څیر د ترهګرو ډلو د بیا قوت مخه ونیسي. خو ورځپاڼه د یو شمېر نورو دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې ملیشه ځواکونه چې تل د بېرحمۍ د انتقاد ګوته ورته نیول شوې ده نشي کولی د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته د ترهګرو پر ضد جګړه وکړي. نیویارک ټایمز بیا د CIA د مشي جینا هاسپل په وینا لیکي چې د امریکا له نورو چارواکو سره د دې طرحې په اړه د لوجستیک په برخه کې اندېښنې شریکې کړې دي.
یو ایرانی تیلوړونکي کښتۍ چې امریکا په ټول لیست کې شامل کړې د یک شنبه او دوشنبه پورې د لبنان په سواحلو کې لیدل شوې. د کښتۍ چې د ایران سپای پاسداران سره د اړیکو او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د تیلو د انتقال ګمان ورباندې کیږي، د ایران او امریکا ترمنځ د لا ډیرو کړکیچونو لامل شوې ده. فریبا ظاهر نور چوسیات وړاندې کوي.
د نړیوال سمندري ترافیک څارونکي وایي د ادریان دریا یو په نوم د کښتۍ په تیرو دوه ورځو کې د لبنان په اوبو کې لیدل شوې ده. دا کښتۍ چې څو اونۍ د مخه په جبل الطارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوې وه، د اګست پر 13مه خوشی شوه او د مدیترانې پر لور ولاړه. ویل کېږي دا کښتۍ په غیر قانوني ډول سوریې ته تیل انتقالوي. د سمندري ترافیک څارونکي وایي چې دا کښتۍ د سوریې له سواحلو اوښتې او د لبنان د ترابلس ساحلي ښار په 50 کیلومتره کې په نړیوال اوبو کې ولاړه ده. دغه مرکز ویل چې له یک شنبه راهیسې ادریان دریا یو له سوریې څخه د نړیوال اوبو پر لورې تللې ده، هغه ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي و چې ښایي دا ټانکر تیل په هماغه ځای کې تسلیم کړي. پومپیو د جمعې پر ورځ ویل معتبر معلومات لري چې ښایي دا کښتۍ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د روانو بندیزونو پر خلاف هغه ځای ته تیل وړي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې دا کښتۍ یې په تور لیست کې ده او هر څوک چې په خپلو بندرونو کې د لنګر اجازه ورکړي او یا همکاري ورسره وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. دغه کښتۍ چې وړاندې ګریسی او نومېده تر اوسه څو ځلې مسیر بدل کړی دی. څېړونکي وایي یو امکان دا هم دی چې په دې کښتۍ کې تیل د یوې بلې پروسې له مخې، یعنې له یوې کښتۍ څخه بلې ته انتقال شوی وي او یا انتقالیږي. دغه کښتۍ 2.1 میلیون بیرل تیل لري او امریکا د ایران د سپای پاسداران انقلاب سره په تړاو تورنه کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د کندهار له موزیمه راپور برابر کړی.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په کیسه پړنی کیندنې پیل کړې دي چې
په هنر جاج کې اروخاد اکبر یازی ته د فرشتې جلالزی لیکاورو.
هر شپه به د مخصوصن تر روډي ورسته سبق را سره ویل. یو شپه به مو ریاضي ویل، په بل شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم وو، ای عزیز ما دوهم معلم شو، د ژوند معلم.
په فنکار برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د اکبر عزیز په فن خبري کوي.
د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او د پروګرامونو اوري سره اخلاص او د هو اهدافو
په زرپانه کې به لنډه کیسه بن واوري.
دا سیمېډونو ته خزې زهر ورکوي او طلابله خزې ورته غواړي. گل ببو لکلوی دردی چه زده تراشی سور اسویلهی
او پو ریخمین خیال که با ده اروخاد شپون شیر واروی.
سلا ده جمش موای، سلا ده جمش موای، دن غری خوگلن تناست وای، پو رو رو پا مزودی افسانی را تکولای.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر یازی تیرونی له دی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. یازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی دی او شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د رئیس په توګه پاتې شوی. همداراز د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د ازادي راډیو یو بل خبریال جانا قالکوزی هم لدی نړۍ سترګې پټې کړې. دا میاشت د هغه څلورم تلینو. د ازادي راډیو مجلې نننۍ غنا د هیواد د دغه دوه وتلو ژورنالیستانو روح ته ډالې کو او په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه ورو.
تیرونی په کابل کې د سارک علمي او چیرنیز نړیوال سیمینار او شو. دې سیمینار کې یو شمېر جګپړو دولتي مقاماتو د سارکاستازو مسؤلینو د هیواد علمي او فرهنګي شخصیتونو په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی د اسلامي دورې د فرهنګي شتمنیو په لحاظ د افغانستان د تاریخي مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي دورې د فرهنګ په پرمختیا کې د آسیا د زړه په توګه د افغانستان رول جوت دی. هغې زیاته کړه چې د سارک د سازمان غړي هیوادونه زیات فرهنګي مشترکات لري او دغه فرهنګي مشترکات باید وساتل شي. کیدای شي دغه فرهنګي مشترکات د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د قوت ټکی وي. په دې سیمینار کې د سارک د فرهنګي مرکز رئیس هم د اسلامي دورې د فرهنګي میراثونو په باب خبرې وکړې او ویل چې افغانستان دوه ډوله فرهنګي میراثونه لري، ملموس او غیر ملموس، چې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لري. د دغه سیمینار په بهیر کې د یونسکو رئیس هم وینا وکړه او په افغانستان کې په فرهنګي برخو کې د یونسکو د پروګرامونو او کړنو په باره کې معلومات ورکړل او د دې سیمینار د جوړولو په خاطر یې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت څخه مننه او قدردانی وکړه. د سرزمین تصویر په نامه د انځورګرۍ د آثارو نندارتون وشو. په نندارتون کې د هیواد د یو تن انځورګر یوویشت انځور شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني د نندارتون د پرانیستلو په وخت کې انځور شویو آثارو په باب معلومات ورکړل او ویې ویل چې په انځورونو کې د هیواد طبیعي منظرې د اوبو په رنګ تصویر شوي دي. هغې دغه راز هنر او هنرمندانو په ځانګړې توګه د انځورګرۍ هنر ته پاملرنه ضروري وبلله او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په برخه کې د ملي نګارستان همکارۍ څرګنده کړه. دغه راز په دغه مراسمو کې یو شمېر نورو ویناوالو په ټولنه کې د هنرمندانو د رول په باب معلومات ورکړل او په بېلابېلو برخو کې هنر او هنرمندانو ته د حکومت د مشرتابه د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر وایي چې مطالعه د ماشومان او لویانو د پام اړونې په برخه کې به غښتلي کمپاینونه کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون د کتنې په وخت کې وویل چې کتابداران باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو پاملرنه مطالعې ته جلب شي. په دې کتنه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري هم حاضر وو، حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې. د کتنې په بهیر کې مسؤلینو یو شمېر کاري ستونزو ته هم اشاره وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې کتابداران د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د پاملرنې د جلبولو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې مطالعې ته د مراجعینو د هڅونې سبب شي. دا په خپله د کتاب لوستلو فرهنګ له ودې سره مرسته کوي.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزی د نمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکې کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکې سندریز بندار جوړ شوی و. په دغه بندار کې د ملکی او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړو. په غزنی کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د تیرې پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکې کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بندار ترسره سو. په دغه بندار کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والی وحید الله کلمزی په خبرو پیل سو.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بندار دی خراغلاست او ورکلای ویم او مینسته هم په دې پر ترتیب کړای دی ترڅو د دوه دوستان نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو لپاره زحمت ایستلای د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 500 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمی کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمی کلیزې د لمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریس ته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لوري د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل.
Oh, oh, oh.
دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بندر نور هم رنگین خوږ او زړه راښکونکی شو.
کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې له 800 څخه زیات آثار ساتل کیږي چې قدامت یې ان له میلاد وړاندنیو پیړیو ته رسي. دغه موزیم ته هر ورځ لسګونه نندارچیان ورځي. زموږ همکار صادق رښتینه دغه موزیم ته تللی او راپور یې تر برابر کړی.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 841 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسؤلینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کال اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندنو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په هغه کې سپړنې یا کیندنې پیل کړي دي چې موږ هیله من دي چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راو دلته به د لیدونکو مخ ته کشیږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غني موزیم چې د افغانستان په سطحه یو تاریخي او لرغونی موزیم وپیژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
دلته تقریبا 841 قلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو چې ما مخکې درته یادواري وکړه او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي. د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور کاروم وسي نور د غني سي د نور ولایتونو لپاره د کومر تاسو وګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه غوته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینئ چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا تتي غني سي او ډېر کار ورته وسي.
ما غوښتنه دا ده چې خلق راسی د جام موزیم سره کومک کوم وکړي نو پر مختګوم دغه توکل حکومت سم دغه خواسته د خلکو سره مده خواسته چې د جاسه تنه وکړي او د پر مختګ ورکړي.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې ورسته تیر کال ټول آثار د هیواد د لرغون پوهانو له خواسب او تاریخي دورې معلومی سوي.
اروحات اکبر یازی شاوخوا لس کاله د ازادي رادیو د مشر په توګه دنده ترسره کړه. هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل تور ویښته سپین کړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار فرشته جلالزی د ښاغلي ایازي په ټولنیزو ځانګړنو غږیږي او هم هغه وروسته لیک وایي کوم چې د رخصت پر وخت لیکلو.
د ازادي رادیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې د ازادي رادیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړی و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونې درلودې او یو زوی درلود. زوی ایمل نومېده. ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د زوی هلته اوسي دی به هم حال توسی ز روس خبر رسوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی وو. اکبر یزی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډیری مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایازي صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډیره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلي کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و، خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د په وروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی وو هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې 8:30 بجې به وې چې ایازي صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا؟ ایازي صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی؟ زه دې وژړولم، ته ولې نه رالې؟ ما له ایازي صاحب ما کار درلود ونسو، خو دا ما تا ته له زړه لیکلی وو، نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې، خو ما نه غوښتل چې تا وزړوم. د ایازي صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی وو. دا زموږ وروستی وار خبرې وې، وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پاماني سوه. زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پاماني وي، خو دا به زه اوس تاسو ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر ایازي سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزلغت ته تللی یم. د نوي کال د پیل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کې لا د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر ایازي لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما لا ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایق یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډېر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دیندارۍ کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایي دی. له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډیر واری ستړي سویم، هر وار چې لټی اخستیم یوې خبري زه د اصابو قراری تنه یم پریشم. ما د ایازي صاحب سره واده کړی و. ایازي ویلو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسه نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې، او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تیروې بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نښه کړې، تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي. هر شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه. اکبر ایازي پښتون دی، اکبر ایازي تاجک دی، اکبر ایازي هزاره دی، اکبر ایازي افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطي کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی، او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډیر خلک دي، خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی، پاک صادق او صاف، په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیاداری کې سپینجری سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازي صاحب یې شایي فکر نه وکړی، خو زما زړه وړ دی. شایي انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دې شاد وي. یا حی.
اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې اکبر ایازي د افغانستان یو له مخکښو ژورنالیستانو څخه و چې په خپل کار یې افغان ولس ته ډېر څه ورکړه. د فنکار په نننۍ برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم د انسټیټیوټ علمي غړی عالمجان ژمن او په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو مشر اکرام شینواره د اروخاد اکبر ایازي په کارونو غږیږي.
فنکار ایازي صاحب خو یو محترم سړی و. اول داسې دی د افغانستان بچی ده او د افغانستان د خلکو د پاره د تاسې د پروګرام یعنی د ازادۍ د رادیو د پروګرامونو له لارې ډېر خدمات کړي دي د خلکو په منځ کې. د دغې رادیو د خپرونو له لارې فرهنګي مسائل، ملی مسائل او د بشریت د پاره هغه فعالیتونه چې ټول بشریت هغه ته وګور کوي او د ټولو مشترک کار ده، په دې عرصه کې هغه د دغه پروګرام له لارې نه، د ازادۍ د رادیو له پروګرام له لارې نه خپلو خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړل. د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او دا پروګرامونه اوري سر خلاص او د ښو اهدافو د نیکو کارونو دپاره تشویق شول. زه دته جنتونه غواړم او خدای دې خپل رحم په ده باندې نازل کی او دی دې د خپل رحم او د خپلو نعماتو او د خپلو معنویاتو له پلوه وساتي او جنتونه دې جایشي.
کومه خاطره دې پاکه لري په یاد مو دي کوم څه؟
د ما داسې یو څه په یاد نه دي مشخص چې زه ووایم. موږ خو ته پوهېږې سره جامه م اغوستې وه او په دې سره جامه کې ډېر خلک موږ ته نه نږدې کېږي او تر پایه پورې موږ چا سم ونه پېژندلو. هغه مولانا وایي چې جفت بدالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. دغه موږ خلق چې ځینې کسانو ته یا ځینې عقبگرای کسانو ته ډیر بد ښکارو، موږ د خپل وطن له منافعو سره ډیر تړلي خلق یو. سره به یو، خو د دغه سروالي تاثیر ودا نه یي چې افغانستان د کوم بل بیگانه سره پښو ته ور واچوو. موږ په خپل وطن کې خپله عقیده تعقیب کړه، لیکن دا د موږ ټول تکلونه د افغانستان د خیر او سعادت په نیت سوي دي. او دا چې که په چا ښه نه یي لګېدلي یا له موږ نه طبعاً په خپلو سیاستونو کې اشتباهات سوي، دا له بنده سره تړلي دي. داسې مکتب فکري او سیاسي نسته چې په غیجی کې د هغه مکتب پیروان، مبتکرین او صادق کسان له تېروتنو او له اشتباهاتو نه مبرایي. حتماً راځي.
زمانو عالم جانش من دلوم اکادمی د ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد یم. اکبر ایزی د هیواد یو وتلی لیکوال، ژورنالیست او د مطبوعاتو په ډګر کې یو رسا غږ څښتن و. موږ له ډېر ماشومتوبه د ده د غږ سره، د ده د ټون سره او د ده د خبري کارونو سره اشنا وو. او د ده مړینه د هیواد لپاره یوه ستره ضایع ده او هیڅوک به د ده تشه ډکه نه کړي. خو له شک پرته د ده لارښوونو نه او دغه کار نه موږ استفاده کولای سو. او زموږ واکمنې ادارې د دغو خلکو آثار لیکنې راټول کړي او په دې برخه کې یو توجه پکار ده. همدا ډول زه د یو استاد او د ژورنالیزم د یو زده کړیا په صفت دا وایم، اکبر عزیزی څومره چې بنیادی او بنسټیز کارونه د ازادۍ راډیو لپاره کړی دي بی ساری دي، او د دوه کارونه د قدر او د ستایل وړ دي.
عزیزی صاحب شخصیت په یو ډول باندې نه خلاصه کیږي، یو خو دا چې لکه یو ملګری، دوست، انډیوال، بل دغه شخصیت ژورنالیزم د مسلک پورې تړلی شخصیت و. او د ته تر څنګ دغه د ادبیاتو او د خصوص د پښتو ادبیاتو سره ځانګړي مینه، چې هغه به اکثره هغه ترانې، هغه شعرونه او هغه مسایل چې د افغانستان پورې بیاړه لري هغه به پخپله دکلیمه کول او نشرول. نو عزیزی صاحب، زما په نظر باندې د پرمختګ وجه یو خو دغه ډېر زیات هغه مسلکي بودن و، دې تر څنګ پوهه او ورسره ورسره هغه مسلک سره ډېره ځانګړې مینه وه، چې هغه د دې سبب شو چې د په مختلفو مواردو کې په امریکا کې او همداشان په د ازادۍ په راډیو کې لوړو منصبونو باندې کار وکړي.
د ټولنیزو ناخوالو د بیان لپاره د داستاني ادبیاتو په چوکاټ کې لنډه کیسه یو کوچنی جوړښت دی چې تر ډیره لارښوون کې او معلوماتي جنبه هم لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بن راوروي.
بنا خوری کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم. خور لنی د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو، سترګې برندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنی په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خورلڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خورلڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، لتا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ یې که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه ته راشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې یې هېر او یا هغه څه چې غواړي ووایی وی وایی کنه خونه ببرای بی واکه پا تاو لخلی ببتل غوارم حقی تا سزا ورکلم چا تا بنی تا خور لڑای بیا فکر کدو پشوا ولی بنی دی چه گناه کردی چه میره پسی خودی ندرا تختی دلی چی لطایی بیل کردی گل ببو پرنگ پا جڑا شوا تا دا بنی کنه ندلی دلی خور لڑای سر و خوزاو او ده غی خبری حقیقت ببلا خدای دی نراخی برا دا اولاد لمرگا لالوی غم ده پا دی خبره دا گل ببو ستونه ویر را واخلی نور هم جڑا ونیوا پوهی گی خوری پورا شل کلونه می لوده هم واده وروستا میره خواته نده را غلی گل ببو پا جڑا جڑا که دخبلو دردونو بیان او نکل تیر کرد میره می لنوی خزی سره دا ټول کلونه پا بلکور او زایی کی اوسید چو رازی مخ که ننواتی را غی چی بنا میرازی ده او نور گردو سیگو نتلم خوب میره میزده وسوزید ماویل رازه یو زل داشی شکه و گوره ایو ونی ور سره واره و ورغلم گل ببو بیا جره و نیوه خوری هغش بده چه حال وانه چاو نگدی و طوله کو چرا بندی خبره کری میره می پا همه نیمش با که ورغه لبیختوی و نیوه بویی که خوری دی می خوان تا چه ببایل چی دستی در بندی گرانه و بیادی ولی زر آواده ولم ما چی دا واره دل لکه پا مخچی اره اره شم بی واکه می لو یکلی که لخلی و بطه خو میره می ده غی بیزو چاره هم وکړه پا دی خبره یه داسی حال پی جوڑ کرچی چی غو او کوکوی طوله کوچه پا سر واخسته سهار ملازان می میره بیر تخبل کور تراوستم خو قسمی وکرچی نور بله غی سره هم پاتی نشی زکه خدا یو کال کیگی چی دواره پا خزه پسی گرزو خور لنی غیگ ترانیک دیکره نو بیاولی پا زده پیغلی پسی گرزی خوری گل ببو او گی پورتا ونیوی پیغلنو چوب پا بناور کوی خوری خور لنی جیب تلاس کر زرگون نوتی را وویست ده غیستر گو تایی ونیو چی لوتو نوی ده خزو چکا میده لاسی پوری کورتا ونیو ستامیر خلازوان ده خوری هغو کور کی اوس پینگی ری چی پا ملاکلوب شوی پرون داسی و چطا پیغلا وکلا لکه خدای چی پا خپل قلم رسم کردی بی خانو داس انجونی در تا معلومی دی خور لنی سر و خوزاو هو خوری گل ببو لخوشالی لکه دو گلاب گوتی و غوری ده خا خدای دی خدر سر وکلی زخو هم داسی خزی پسی گرزم چی داسم پری وسوزاوم خور لنی داد ور کرد بسی پا میاشت که دنانا دنانا با لخیره دی غور لمبو تا کینی خوری اول دی سر گل ببو لخوشاله داسی اتانو نواچول تا بویل دورور او یاد زوی دناوی دولهی چی پکور ران نوزیم
ریخمین خیال په نننی برخه کې د اروخاد سعدالدین شپون یو شعر چې څو کال وړاندې اروخاد اکبر یازی ډکلمه کړو اورو.
د ګلو به محشر و خو کوری دی لش سخی وای کستا د تکلی پیچ کوای زما به هم مستی وای د تا د لاسا بوای چی بی تبی می خورلای د تا د مینی اور وای موری زور کستی وای ما شام می د کټوین د شدو سکی چټلای سهار می لمتی پا درشتون کچو سب ناری وای دردونه کڑاونه می کری ورزگال لائی دردونه کڑاونه می کری ورزگال لائی خوشپستا پر زنگون می سرکیشوی دلاسای وای نه پوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نه پوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر را ښکلی ما خپل زړه درته ښکستلی سړه د ژمي شپه وای سړه د ژمي شپه وای د نغري خوګلن ته ناست وای په ورو ورو په مزو دي افسانې راته کولی په ونو په اغزو مې مخه او پښې زخمي زخمي وای په ونو په اغزو مې مخه او پښې زخمي زخمي وای د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلی دیوان وای شاپیری وای او ملوکه وای بدرو وای د تا د ښکلي ږغ نه د اسرارو زوږ راتللی زلاړم زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلالم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتې دنیا ته گریوان وشلوم بلګي ورته ښکاره کړم دا داړې د شامار دي نه شکرې نه نباتې که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی قسم په ذوالجلال دی که به یو سی ورنه پاتې یې خلکه سره شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی تاریخ کې دي راغلي چې بروس خوري دلته ماتې اگه یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی په هر کال کې وردی او په هر کلی کې سان دی میلیون شپږ شلې نه دی چې په ګوتو دي شمېرلې میلیون شپږ شلې نه دی چې په ګوتو دي شمېرلې یو نیم میلیون لس لکه دی پنځه لکه پرې باندې یو نیم میلیون خاټول کې د بکوا په دښته شنه سي دا داغ بسو چکن سی زرغن رنا بکان دی یہ موری زڑی موری ما خود ولی دی موری یہ موری زڑی موری ما خود ولی دی موری تلاڑی در نپات سو بی کستا ناز ولی یه موری زڑی موری ما خود نولی دی موری تلاڑی در نپات سو بی کستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی اوس گردم محس که رلی کڑی دلی او ترٹلی پوری یه درنی پشتنی موری د تا د جنازی کت نور یور حدیره ده خبر سوم چی بمونمو کدل کرد دلی وڑی او تا پنا ور وڑی و دبل کلی دیره ده خبر سوم چی زما فوتو دی هر چا تا شودله خبر سوم چې زما فوټو دی هر چا ته ښودله زویګۍ مې را روان دی خلق دی بلې پیرې ته د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې رڼا ته تورتم وایي سپین سبا تورې تیارې ته Thank you. چه ساده ور کول زما نوم دی یادولو چه ساده ور کول زما نوم دی یادولو تا وی چی آخری دیدن د زوی سورانه پاتی ادی ادی خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و دی سر شامار پا دی رکی شایستا مینی می راتی ماوی ماوی ده تا پا قبر با دیوی روشانه و ما ماوی ده تا پا قبر با دیوی روشانه و ما ماوی چی دا ببر سر با پشنختی در تجربه ماوی چستا کفن با پتو دو اشکو پری و ما ماوی چی ده جمیش بستا مزار که تیره و ما ماوی استا ده جامو سر ده زرخواله که و ما چه تا قدم پریشی وی حقا دای شکوله و ما ادی خو قسمت بل را وکر ادی خو قسمت بل را وکر پیو سر ده دنیا کی تدخاو رو میل منسوی اوزر دنیا بل سر کی دعا در تکاو ما
در گورم سرگ میر نار نار ناشی تات چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی آچ تنکی وی نما تول جهان زما 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 شی آچ تنکی وی نما تول جهان زما زما چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی چیزر گورا ماستر گمیر نار نار ناشی میں ددوس کر گزر بخلے شے مورے 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 سدا دنیا ہو رملا یکھے سزما چه در گورا ماسترگ میر نارنا